سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د قدر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. په غزنی کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پنجشنبې په ورځ د غزنی لمی قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی دي چې د غزنی ښار د شپږمې امنیتې حوزې اړونده په جنګل باغ سیمه کې د دوو موټر سایکلونو سپرو له یوې ونې سره ټکر کړی دی چې په پیښه کې یو ورور وژل شوی او بل ټپي دی. دوی وایي یاد دوو ورونه د خواجه عمري ولسوالۍ د برکت کلي اصلي اوسیدونکي دي. خبر پاڼه زیاتوي په بله پیښه کې د څلورمې امنیتي حوزې اړونده د کلي ته څېرمه یوه نجلۍ موټر وهلې وژل شوې ده. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې پیښې لامل بې احتیاطي ده. دا تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات څنډنه لپاره درېمه ورځ هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارواي ادارې یو مسؤول اشفاق خان په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې تر اوسه دا 500 کسانو مړي راایستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپریل پر 13مه پشمني مهال د کمر نړیدو په پیښې کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د لواړګي حکومتي ادارې مشر ارشاد مومن هم وای تر لویو ډبرو خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنونه او نور ماشینونه په کار اچول دي. په پیښه کې اکثر مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان یا کلینران دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو ته بیل پاسپورت او ویزې تورخم ته پروښتو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل پر 16مه په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر 14مه او 15مه د هند په ګوا ښار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشرک وي. د پاتیرو دولسو کلونو کې نمړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر هند ته سفر کړی و. د پاکستان د نفتو وزیر وایي اسلام آباد د پاکستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی نوی تړون له مخې په تخفیف باندې د خامو تیلو د پلورلو لومړی سفارش استولی دی. مصدق ملک رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل چې د روسیې د تیلو یو کښتۍ به د می په میاشت کې د کراچۍ بندر ته ورسیږي. د مصدق په وینا ته دغه تړون له مخې پاکستان یوازې له روسیې څخه خام تیل اخلي او که لومړی تړون له ستونزو پرته ترسره شي نو تمه ده چې دغه واردات به د ورځې 100,000 بیلروتا ورسیږي. د یمن په پلازمینه سنا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې د جوړ شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 تنو ته پورته شو. په یمن کې د حوثیانو یو امنیتي چارواکي د نوم اخیستلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 322 تنه نور ټپیان شوي هم دي. پیښه د سنا ښار په باب یمن سیمه کې پرون مخام تر روژه ماتي پر مهال شوې ده. روټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د سنا په یو ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوی مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنۍ چارو وزارت ویلي د مرستو ویشونکو دوه مسؤولان نیولي او تر پښتنو لاندې دي او ډنمارک او هالند به په ګډه لویټ $2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. دواړو هیوادونو نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دغه ټانکونه له دریم لاس تر پیرلو او ترمیم وروسته د 2014 کال په لومړیو درېو میاشتو کې اوکراین ته سپارل کیږي. داسې کال فبروري کې ډنمارک، جرمني او هالند ویلي وو چې دوی به لږ تر لږه 100 زاړه لیوټ یو ټانکونه له صنعتي ذخیرو راټول او روان او راتلونکي کال به یې اوکراین ته ورکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي غونډې او پکې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو د شرطونو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کول بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورس په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنګیدونکي وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګرې او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بېلابېلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د افغان میرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابع کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه 40 رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځه کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو په رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر یې لیکلي چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو له لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي له امله یې ستونزې حل کیږي. ښاغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد منځ ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو چې دا کار باید وشي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغه تعهداتو چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
دی وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبریالانو ته وویل
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبې په ورځ د امریکا په پرنستون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکي ناسته او په هغه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو بحث د اوس وخت لپاره څومره مناسب ګام دی؟ دغه پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د سیاسي چارو لوشلونکي خلیل احمد نادم نه کړې ده.
دا دی تقریبا دوه کاله کېږي چې د نړیوال فشار پر طالبانو دی او طالبان هیڅ د نړیوال خبره د ګاونډیانو خبره د ولس خبره نه مني. نو دغه لپاره دوی ملګرو ملتونو داسې فکر کوي چې که چېرې دوی په رسمیت وپیژندل شي دوی به په خلاص لاس وکولی شي د دوی سره تعامل وکړي، دوی سره خبرې وکړي، بالاخره د ملګرو ملتونو هغه فیصلې پر دوی ومني. دا مسله ده. اما زه فکر نه کوم چې دا به د حل لارې په دې چې طالبان خپل دی هغه کړنې نه لاس نه اخلي. مثلا د انجوړو مکتبونه نه دي خلاص کړي، د پانتون دروازې د انجوړو په مخ کې نه دي خلاص کړي، د کار حق نه ورکول کېږي. اوس وګورئ چې 10,000 شاوخوا ښځې په دغه ملګرو ملتونو او سازمانونو په دې په سازمانونو کې کار کوي. په افغانستان کې 10,000 فامیل ګورئ چې څنګه ګټ رسیږي ولس ته. اما دوی طالبان نه پریږي او دا شاید چې ملګر ملتونه خپل دفتر د افغانستان انتقال کړي برته به هغه پاکستان ته ټول ګټې به هلته رسیږي. نو هغه مشکلات دي. بل دا چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل